دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی هم د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې زلزله، د القاعده په اړه د پاکستاني وزیر اعظم بیان، په خیبر پښتونخوا کې نوی قانون او د تورخم لارې پر تازه حال سربیره د روان خبرونې په دوه منیمای کې یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې واره کو انسا اجمل ته چې د دې مهال خبر نه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې په پرونی سلسله کې دریوشت کسان وشل شوې دي. د خیبر پښتونخوا د ګنڈیالی سیمې خلکو د خپلو سمکو ملکیت لپاره مظاهره کړې ده او د برتانیې په ګډون سنو هیوادونو له امریکا او ایران خپلو تګلارو ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې دریشت کسان وژل شوي او شاوخوا 1400 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې شدت 5.8 و. مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له میرپور خار سره نږدې و. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ملي ادارې NDMA مشر محمد افضل بیگا رسنیو ته ویلي د زلزلې له وجې کورونو ته هم زیان رسېدلی دی او متاثره خلکو ته خیمې، خواړه او نور ضروري شیان ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان هډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې او له حکومت دې لړکی د پیناوي غوښتنه کړې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کندي ویل چې د اکشن ان هډ د قانون په شکل کې له نافذولو سره د صوبې خلک له آئینی حقوقو محرومه شوي دي.
امرجن مقصد خدا ہو چې دا فاټ علاقہ به مونږ ته لږ خوشاله کیږي. د اکثر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقو باندې کله جنگي صورتحال اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو، بل دیاتی الیکشن کیږي لګیا دی. دا په کار چې دلته راغلی و، دلته ډسکشن شوی، هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي.
اکشن ان هډ سیول پاور اکټ یوازې تر فاټه محدود و، خو د خیبر پښتونخوا گورنر د اگست په 5مه دا قانون ټولې صوبې ته وغځاو. د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک د تراګرۍ په شک گرفتار کړي او د خپلې خوښې مودې پورې بندي وساتي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومن د ستمبر په 21مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې پوز دا قانون د ضرورت په وخت کې د شر خوښو خلاف کاروي. د خیبر پښتونخوا د کوارډ د ګنڈیالی سیمې خلکو پرون د خپلو سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو ویلي د ګنڈیالی سیمې رقبه 1000 کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوي دي، خو اوس صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا سمکه د سرکار ده. د مظاهرې ګډونوال حاجي جلیل افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دې سمکو په اړه په عدالت کې مقدمې هم ګټلې دي.
موږ دغه ځمکه باندې قابض شوي نه وو. دا موږ ته انګریزانو 1703 کې راکړې ده. 1876، 1903، 1972 پکې دا دم پسې انتقالونه شوي دي. خلکو عدالت کې مقدمې کړې دي. حقوقي دخل کاری دفعه باندې ملو دي. او چې د حکومت څه قسم منصوبه وړي، تعمیراتي منصوبه، نو هغه لپاره بنجر ځمکه ډېر شته دي.
حکومتي چارواکو د احتجاج په اړه سندي ویلي، خو د صوبې پخانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ګنډیالی او د نورو سیمو خلکو ته به زر د ملکیت حقونه ورکوي، خو د مظاهره چیانو په وینا دا اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سبي سادات بیگا مشال ریډیو ته ویل د سپتمبر په 23مه بعد سهار په 2 بجو خلک د خپلې رائے د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه انتخاباتي مهمونه د ټاکنو لورسي 8 ساعته مخکې بندیږي. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا ماسخوتن د ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیا کمانډانې بیان چمل ناصر تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په 14مه امنیتي حوزه کې دی په دیوالي یو ماین خلول شوی و چې وچاودې. د نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د استاسو جرګې مشرې او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پلوسي د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کارروایو امر کړی دی. نانسي ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د کورنۍ پلټنې وکړي چې دا د امریکا له ملي امنیت او انتخاباتو سره یوه دوکه ده. نوموړي د ستمبر په 24 په ټلویزیوني وینا کې ویلي باید ولسمشر ټرمپ احتساب وشي. نانسي زیاته کړه نن د استاسو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ خلاف د رسمي مؤاخذې د کاروای اعلان کوي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټولنیزه میډیا د دې تورونو په رد عمل کې لیکلي چې دا صدارتي زورونه ده. د ستمبر په 24 په ملګرو ملتونو کې له امریکا غږ سره د مرکې پر مهال د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د فشار اچولو په اړه سندې ویلي، خو زیاته کړې چې اوکراین یو خپلواکه هیواد دی او دوی هر څه ته تیار دي. د برتانیې، فرانس، جرمني او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشرانو خپلو تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړې په توګه خبرې وکړي. د امریکا او ایران اړیکې له هغې راهیسې زیاتې خرابې شوې دي چې امریکا تېر کال له اټومي تړون څخه ووته او په ایران یې یو وار بیا بندیزونه عملي کړل. د فرانس ولسمشر مانویل مکرون د ستمبر په 24 ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحانی له ولسمشر ټرمپ سره د ملاقات بغیر له امریکا ستون شو نو دا به له لاسه وتلی مکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا خبریالانو ته ویلي د ستمبر په 24 ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی و او له هغې سمدستي وروسته ولسمشر روحانی سره هم خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه د منځګړي په حیث کار کوي او د ترینګلتیا ختمولو هڅه کوي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 50 پیسې او 1.94 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ 60 پیسې او 1.01 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 30 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 2.90 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې زلزلې 23 کسان وژلي او 409 نور ژوبل کړي دي چې زیاتره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور سیمه کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د 18 سپتمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوځ او ISI القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. د نوموړي د بیان څه واقف کېدای شي؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دې خو سپین خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي د هغه واقف ته نه ګوري.
په خبر پرتوخه کې اپوزیشن ګوندونو په صوبای کې د ترهګری د مخنیوي لپاره د جوړ سوی نوی قانون په سختو ټکو غندنه کړي او له حکومت د دې سپیناوي غوښتي دي. دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي
دلته انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی څرګند کړی.
د پاکستانی کسټم چارواکو ویلي چې د تورخم دروازې 24 ساعته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوې ده. د ننګرهار یو سوداګر وایي
په سهولت سره کولای شو چې موږ خپل ترانزیتي اموال دواړو خواو ته په سهولت او اسانتیا سره ترسره کړو.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري پرون د پاکستان د سرشاه اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې سخت زلزله وسوه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او تر 400 زیاتې ژوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
د ستمبر په 4 د مازیګر په 4:00 بجې شوی زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلع کې خلکو ته اړولې دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلع کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 سب شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومیټره و. زلزلې د 15 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتی افتونو سنبالولو قامی ادارې این ڈی ایم اے مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل، زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جات لا کلي ته کوم سړک ځي نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړي دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړي دي. د این ڈی ایم اے تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي، څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومېږي هغه بې هوش شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولئ او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو چا په موټرو او زنو خو په اوګو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکن ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په راپور کې مو واورېدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې پر وخت کوم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول سي، ظفر خان یې په اړه راپور لري.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشاد سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1935 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په 4 زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په دریم او 4م زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللې شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي،
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې نو څه ایریا زدي رسته کې چې دي هغه دغه کوټه ده کوټ آس پاس دا چې ایریا دي هغه د لږ دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځنې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته څومره ډېر نږدې وي هومره ډېر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر تر څنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزله یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخې نو ساه کې په بلډینګ کې سا مومنټ پیدا کی هغه مومنت ته وځي د دې افور چې دی غزل کیږي.
نو وړې وای زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې لوړاندې نه کیږي. هغه وای په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نو د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هغه بیان پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپارولي چې پکې نوموړي ویلي چې د 11 سپتمبر تر پیښې مخکې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. دا چې آیا د عمران خان دا ډول څرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان تګلارې د بدلون څرګندونه کوي که څنګه؟ په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاوده بحثونه راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي، خو مخالفین یې بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نوره نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سوبزی وای له دې وړاندې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل القاعده ته د روزنې ورکولو ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شهرت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپینې سپینې خبرې کوي، خو دې سوچ نه کوي، دې دغه عواقبو ته نه ګوري. داسې نه خپنېږه فوج باندې یو قسم له تور لګول، نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسفزی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوځي کړیو ته خوښ نه و. عمران خان پوځ ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوي وي. آیا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې د کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه نو اوساما او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل نه غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړي شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وایي چې دوی توجه مان لي د نورو هیوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یاخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په صوبا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیویل پاور اکټ په نوم جوړ شوي قانون پلي کولو په سخت ټکو غندنه کړې او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپل دریځ په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا ګورنر د روان کال د اګست پر 15 نیټه دغه قانون د یو آرډیننس یا حکمنامې په بڼه ټولو صوبې ته وغځوي چې له مخې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په تور یو کس نیولی سي او عدالت ته یې د وړاندې کولو پرته تر څه مودې له ځان سره ساتلی سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه ارډیننس په حق له اوهل تا پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوهل د دوی ګوند با د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت د دې قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقې به موږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورتحال اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. هلته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نېشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او وی ویل چې جمهوري هیوادونو کی قانون دا آرڈیننس چلان دینا بلکہ دا پارلیمان نا منظور اول شی او باید چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کی دا دغه قانون په حق لاخ پل وضاحت وکړي او دا صوبائی اسمبلی نا یې منظور کړي.
ظاهر خبره دا خو جمهوری معاشره دا دلته انسانی حقوق دی دلته آئینی حقوق دی او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی سرګن کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند لاړخه دا دغه ارډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونکړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي وو چې په عارضي توګه دوی دغه ایکټ ټول صوبې ته غځوي او چې کله حالات ښه شي نو دغه ایکټ به هم ختم شي. د خیبر پختونخوا گورنر دا روان کال په 5 اگست دا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پختونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرۍ په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پېښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غلا مشال رادیو څاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوم لړ تاسو اوریدئ. د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلاتو د پریکولو په اړه د وی اوریدنې پر وخت ویلي چې حکمرانانو ځان په نور لانجو کې شکل کړي او اصل ستونزو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي که قوانین د صدارتي حکمنامو له لارې منظوریږي نو بیا د پارلمان بند کړل سي. د قانوني او سیاسي چارو شنونکي هم وایي چې د حکومت خپل سر حکمنامې به جمهوریت او ادارو ته ډیر زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پورس د سپریم کورټ د جج مشیر علم په مشرۍ کې دریتنی بینچ په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو پریکولو په اړه دی وی اوریدنې په مهال جج قاضي فایز عیسا چې د بینچ یا جرګګۍ برخه وه وویل د ځنګلاتو متعلق قانونونه یوازې د درغلیو لپاره جوړ کړل شوي او دا ملک په کوم ځای ولاړ وو او کوم ځای ته راوستل شو. د نوموړي په خبره د حکمرانانو توجه د ملک اهم مسلو اړخته نشته او اهم قانونونه د آرډیننس په ذریعه پاس کوي نو چې داسې کوي باید چې بیا پارلیمان وتړي. په پېښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نورعالم بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د وروستیو کې په وفاق کې هم او په خیبر پښتونخوا کې هم ځینې صدارتي آرډیننسونه وړاندې کړي او دوی یوازې صدارتي حکم نامو ته اړتیا لري چې جمهوریت ته او ادارو ته ترې نقصان رسي.
هغه وخت کې پات کېږي چې کله پارلیمنت نوی یا چرته مارشل لا په داسې وختونو کې چې دی آرڈیننس پاس کی چاہتا فائدہ ور کولو دا پارا یا دا چا لارا رکاولو دا پارا مفادات دا پارا آرڈیننس اکڑی کی گی اور پارلیمنٹ کی باقاعدہ چیزیں لیجسلیشن بانے سوال نہ کی گی اگر یہ طریقہ کار بھی موجودہ حکومت پر 2019 کی یا تر آرڈیننس کے پاس کرے اور دا آرڈیننس کی چیزیں دا جمہوریت دا پارا نقصان دہ والے چیزیں سر چیزیں پارلیمنٹ یا اسمبلیاں نے چیزیں ارے اہمیت ختمی گی
ہمداشن پہ پیخور کے خبریال اور سیاسی چارو تجزیہ کار محمود جان بابر مشال ریڈیو تو ویل حکومت زک ادا سے کبھی چی ابھی تو معلوم ادا چی پارلیمان کی قانون سازی نشی قبل
چی کلا پا ملک کے پارلیمنٹ موجودی منتخب اراکین موجودی نو قانون سازی بکی گی پارلیمنٹ کی بدن کی گی اور صوبائی اسمبلوں کی بدن کی گی نو دی دا زک ادا لار غور کرے دا چی دوی تا دی خبر پتہ دا چی دی پا دا پاکستان پا پارلیمان کی بل قانون نشی جوڑو لے نو دی بیا پا دا دغلار اس لگیا دے استعمال ای او پا صوبو کی ہم دا کی گی لگیا دی نو دا کمزوری دا دا یو پا جمہوریت کی دی لتاسو کمزور نظام ویلے شی دی لتاسو کمزور جمہوریت ویلے شی دی لتا دیر زیاد خن نظر باندی چرت ہم دا نکتلے کی گی دا جمہوری ادارو دا اغا خلکو چاچ ووٹ اغستے دا اغی حق والے کی گی
دا جسٹس قاضی فیضی سا دا دی سرگندونو پاڑا حکومت لاسن دی ویلی خو دروان کل دا اگست میاش پا پائی کی وفاقی حکومت سلور آرڈیننس را وڑی وو او پا دغی آرڈیننسونو کی یو اغا آرڈیننس شامل و چپکی یه زنی سنتکارانو تا 2.8 بلیون روپے قرضا معاف کرے شوی وا خو پا سینٹ کی دا پوزیشن گوندونو لے احتجاج روستو دغ صدارتی حکم نامہ یا آرڈیننس دا وزیراعظم عمران خان پا حکم بیرتا واخستے شو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
دا پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه یو پلو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند استبلیشمنت لاس پوزي ګڼي او پر هغوی تور پوري کوي چې د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلي بل پلو د همدې حکومت پر ضد په یوه خوله نه دي چې کله د 2013 کال د جولای پر 15 نیټه تحریک انصاف انتخابات وګټل نو اپوزیشن ګوندونه یې له منلو انکار وکړ او په شریکه په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د احتجاج کول هوډ وشو دي خو بیا یو بل ته لاس ورنه کړ اوس پوښتنه دا ده چې استبلیشمنت ډېر قوي دی او که نه اپوزیشن کی پخپل داس کمزوری سا چیوالی تین پریش دی بوریوال کاکر پا دیار راپور لری
جمعیت علماء اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت رنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي خو د دې لپاره یې نیټه لا نه دی اعلان کړی مسلم لیگ نواز ویلی چې دوی به د سپتمبر پر 13 پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د سرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیز غونډه کې بحث وشي د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د استبلیشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د استبلیشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري ډاکټر عبدالشکور استبلیشمنت تر اپوزیشن قوي بولي او دا غل لپاره دا دلیل وړاندې کوي
هغه اپوزیشن د حکومت وخت خلاف یو خو یو بربور مزاحمت کولی شي چې کله ورسره استبلیشمنت مرګری وي اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب څخه کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنې نو دا خبره کیږي چې استبلیشمنت که چېرته دې مخکې څه ډیل ونه شو داسې ښکاري چې مرګرتیا وکړي او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ماته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي ګنې
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش اپریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له استبلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري
داسې ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري د اپوزیشن دا دوه غټ ګوندونه چې کم دي چې د فوج واکۍ یا د استبلیشمنت چې کم د پریتورین نظام موږ ورته وایو دا د منځه یوسي زما خیال دا د چا اپوزیشن لا په ځان کې هغه توان نه مومي یا هغه زړه لا نه دی پیدا کړي چې استبلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي
په پاکستان کې به پخوا په خاصه توګه پښتون بلوڅ او سندي ملتپالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري خو پاوز په وار وار ویلی چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنی خبرې رښتیا نه دي.
زموږ له مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوې انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی زلزله کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 300 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې شدت 5.8 و. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې او له حکومت ته د لړکې سپیناوی غوښتې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پوست دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخوخو خلاف کاروي. د خیبر پختونخوا د کوار د ګنډیالی سیمې خلکو پرون د خپلو سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو ویلي چې د ګنډیالی سیمې رګوه 40 کناله ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوي دي، خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا سمکه د سرکار ده. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګام اسقطن د ماین په چاودنه کې 3 وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیا کمانډانې ویان جمال ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالې یو ماین خلبل شوی و چې و چاودېده. د برتانیې، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلو تګلارو ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د امریکا د استاسو چرګې مشر او ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نینسی پلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروای امر کړی دی. نینسی ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار چولو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ پلټنې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا د تورونو په جواب کې ویلي چې دا صدارتي زوربنه ده. او د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتي چې ایرانی نژاده برتانوي نازنین صغری او نور غبر شهریت لرونکي کسان دي لبنده خوشی کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو خواوري دي چې انیسی اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبري علي احمد الله دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي صدر ډونلډ ټرمپ د معاشي مصلحتونو لوجه هند ته د زیات اهمیت ورکولو په خاموشي سره هغه وخت تصدیق وکړو چې کله یې په هیوستن کې د هند لخوا را جوړ کړی شوی جلسه کې ګډون وکړو. په یاد جلسه کې نریندر مودي نه صرف په نیویارک او ممبئی کې کړی شوی حمله بلکې په نړۍ کې د ترهګرۍ پیښو ذمہوار پاکستان وګرځولو. خو چې کله وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ سره ولیدل نو نوموړي د توازن پیدا کولو لپاره نریندر مودي په شان عمران خان هم خپل ملګری او یو عظیم لیډر وګرځو او مودی تورونو په حق لا د ناخوخی سرګندونه په کولو سره یو ویل په نړۍ کې د ترهګرۍ اصل مرکز پاکستان نه بلکې ایران دی. ورسپانه لیکي صدر ترامپ د کشمیر په مسله یو واری بیا د سالیسۍ وړاندیز وکړو او د هند رضامندۍ سره د تړلو وروستو خاموشه شو. خو نوموړی دومره اثر لري که په نوې ډیلی فشار واچوي نو کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کولی شي. خو دا سخکاري چې نوموړی ځان تر بیانونو هدا پورې محدوده کړې او په عملي توګه څه نه کول غواړي. دان ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي صدر ترامپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات پر مهال نوموړي یو وار بیا د کشمیر په مسله د سالس کردار لوبولو وړاندیز وکړو. خو د پاکستان زیاتره خلک په دې باور لري چې صدر ترامپ د کشمیر مسله حل کولو کې سنجیده نه دی. ورسپانه لیکي که صدر ترامپ واقعي د دوه ملکونو ترمنځ د 13 لسیزو راهیسې را روانه د کشمیر مسله حل کولو کې زړه خوښي لري نو ورله پکار دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته دی ووایي چې فوز یې په کشمیر کې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ کړی نو خپل فوز په ویستلو سره دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هوار کړی. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان د خزانه وزارت تر مخه روان کال په جولای او اگست میاشتو کې غیر ملکی کمرشل بانکونو او نورو قرض ورکونکو ادارو پاکستان ته 1.9 ارب ډالر قرضه ورکړی ده. د ترڅنګ انګلستان، امریکا او جاپان د غیر ملکی امدادونو په صورت کې په کروڑونو ډالر نور ورکړی دي. ورسپانه لیکي د ملک لپاره د دینه زیات د افسوس وړ صورتحال کم کېدلی شي چې زړو قرضو قسطونو ورکولو لپاره نوی قرضې اخستی کیږي او دا وجه ده چې د زیاتو قرضو له وجې ملکی معیشت دې حال ته رسیدلی دی چې له وجې په ملک کې هر ورځ په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه روانه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه په ولیکنه کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې پر افغان حکومت د ځینو مخالف نوماندانو او هم د امریکا د نیوکو موضوع راخسته. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې مجلې لیکلي چې سعودي عرب په تیر یو کال کې خپل نوم ته تاوان رسولی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچا ورو.
د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکنه وايي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزه ټاکنو ته د شمار څو ورځې پاتې دي، په دې اړه اندېښنې رامنځته شوې چې په ځینو خطرناکو سیمو کې د رایه چولو مرکزونه خلاص ساتل شوي او ځینې نور بیا حکومت له دې وجې بند کړي چې ښایي د ولسمشر غني مخالفین پکې زیاتې رایه ترلاسه کړي. د ولسمشرای څوکۍ ته د نوماند عبدالله عبدالله پلویان او ځینې کتونکو اعتراض دلی چې حکومت د هیواد د شمال په یو شمېر نسبتا آرام سیمو کې د رایه مرکزونه تړلي دي. ولسمشر غنی او دا غملاتړ بیا دا تور ردوی. نوموړی د ولسمشرای راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی د روان سپتمبر میاشت پر 28مه وشي ولاړ دی. په لیکنه کې د ځینو شننکو په حواله ویل شوی چې ولسمشر غنی به په انتخاباتو کې د اچول کېدونکو رایو تر نیمایي زیاته برخه وګټي. خو لیکنه وایي د ولسمشر غنی حکومت چې د انتخاباتو کولو لپاره تر ډیره د امریکا پر مالی مرستو تکیه کوي، په غیر متوقع توګه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له نیوکو سره مخامخ شوی. لیکن البته د ځینو کتونکو په حواله زیاتوي چې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو د امریکا له نیوکو باوجود به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د ولسمشر غنی په مقابل کې د هغه د مخالف کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ مجلې په لیکنه کې ویلي دا حیرانوونکې نه ده چې سعودي عرب په تیر یو کال کې خپل نوم ته تاوان رسولی دی. د سعودي لپاره تر ټولو زیانمنونکې خبره په یمن کې د حوثي غیرانو پر ضد د روانه جګړه ده. د جګړې په سیمه کې د سعودي او ایران شخړې ته د لا ډېرې لمنې وهلو زمینه برابر کړې. له لیکنې سره سم د امریکا کانګرس سږ کال د یو شمېر قراردادونو راوړلو په ترڅ کې هڅه کړې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له ائتلافي پوځا امریکا لرې وساتي. لیکنه زیاتوي که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا قراردادونه ویټو کړي، خو له دې معلومیږي چې امریکایي سیاستوال نه غواړي د سعودي رژیم پر ظلمونو پټه خوله پاتې شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره امریکا د خپلو افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په څلور اویمه غونډه کې په خپل وینا کې پر طالبانو سخت نیوکې وکړې او ویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. ټرمپ د سپتمبر پر اتمه نیټه اعلان کړی و چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات لغوه کړي دي. د نوموړي د پرونۍ وینا په اړه نور حال اجمل تورمان راکوي.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24مه نیټه د ملګرو ملتونو په 24مه اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیر راتلونکي لپاره هیله پیاوړي کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8مه نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په لسو میاشتو کې نهه پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسېدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي، خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجي سید داود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته
یو چانس ورکه وخت ورکه کدوی وشه کړی چې انتخابات په سم ډول سره تر سره کی او دغه پایلې اعلان شي. طبي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او دغه چې منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داوتوی کچیر د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپل همکاری ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پراخیدل او شدت خی هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په څلورویم عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې انتخاباتي مبارزې ترسره کړې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د پاکستان د پنجاب د قصور ضلع په چونیان سیمه کې پولیسو د درو ماشومانو د وژنې په تور 22 مشکوک کسان ولیدي. دا یوه داسې سیمه ده چې له دې وړاندې پکې هم ماشومانو سره د جنسي تیری او بیا د هغوی د وژنې پیښ رامنځته شوي دي. په دغه اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی له شاهین بنیر څخه واوري.
د پنجاب صوبې په چونیان کې پولیس چارواکي وایي د درو ماشومانو سره د جنسي تشدد او د هغوی په وجنه کې د ککړ تن پاړه د پلټنو لپاره 22 کسان نیولې دي. پولیس وایي کې دي چې د دې وجنو شاته یو سیریل کلر یعنی هغه تن وی چې پر لپسې ډیر کسان وجلی وي. د پولیسو په وینا د اتکلن فیضان مړې له یوې سنتي سیمې ترلاسه شوې او د دوو نورو ماشومانو مړې هم دغلته نږدې موندل شوې دي. ځایي میډیا وایي د روان کال د نیمایي څخه د سیمې نه درې نور ماشومان هم ورکتي او یو بل 13 اوونه لا درکه شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر ذوالفقار حمید رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په یوه سیمه کې د درېو ماشومانو د مړو موندل کېده د اشاره ورکوي چې کېدی شي د وجنو ترشای یو تنوي. د ضلع د پولیسو مشر زاهد نواز وایي د ډی این اې د معلومولو لپاره د نیول شوو 16 کسانو د وینې نمونې اخیستي دي. تیر ونه د وجنو پر ضد د سیمې خلکو په لویه کچه قهرجنې مظاهرې کړې وې، لارې تړلې وې او دکانونو ته تاوان رسولی وو. د وجل شوی ماشوم فیضان پلار امتل سلام خبری ایجنسی ته ویلي په ډیر کړاوې خپل زوی را لوی کړی وو او د مرګ غمې نشي زغملې. هغه وایي چې انصاف غواړي. چونیا د لاهور جنوب ته د قصور په ضلع کې وسیمه ده چرته چې لدی وړاندې هم د ماشومانو د وجنې او د هغوی سره د جنسي تشدد پیښې رامنځته شوې دي. ځایي خلک وایي دا پیښې ځکه ډېرې شوې چې اکثر د مجرمانو پر ضد ګامونه نه پورته کیږي. د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي غیر سرکاري اداره ساحل وایي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تشدد 3800 پیخه ثبت کړی دي. وزیر اعظم عمران خان جمعنه کړي چې د قانون عملی کوونکو احتساب بکي او زیاته کړي دا چې د پیخه د پلټنو په ګډون د ضلع د پولیسو د نظام د سمول لړۍ پیل کړي ده.
زموږ غلله مشال رادیو څخوري زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د نرشیزیانو صوبای تنظیم بیا وای چې د سوات پولیسو نرشیزیانو ته د سیمې پریښودو ویلې دي. په ټولنیزو رسنیو د سوات یو پولیس افسر ویډیو خپره شوی چې نوموړي پر نرشیزیانو تورونه پوري کوي چې یو خوا دوی د بهایي سبب ګرځي او بل خوا د ایډز ناروغي خورولو وسیله ګرځي. نرشیزیان وایي چې په صوبا کې دوی ته د ژوند کول حق نه ورکول کیږي. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا نه په ورس په خبر کې د یو خبري غونډه ورستو د خواجه سره او صوبایي تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې د سواد د منګوري پولیس یو چارواکي ډی اس پی ظاهر شاه د ځای مشرانو یو جرګه کې د دوی په ملګرو د ایډز خورولو او په سیمه کې د بے حیاي تورونه لګولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې چې دغه ویډیو ډیر عامه شوې ده پکې دغه پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې بے حیاي خوري او زیاتره د نورو سیمو دي، نو باید سواد ته پرېږدي او خپل خپل ضلعو ته لاړ شي. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشره فرزانه په دې حق لوای
زدا وې مچې زر شاه ډي اس پي کم سيتي چې دا غا جي ډي پي او چې زا غي ټایم تاسو وردي کو زکه او بغیر باور دې چې وردي ما چې تاسو خپل ډيپټي کول شي نه دا زمون پہچان دې دې وې زمون کور اور سپرې خله پاجا سارا کلم زل بدر کې دي نشي کاغذ اسوات نه دکاله کوات پر کاغذ نه اوخار نه دي چې کم غلط پاجا سارا دې هغه غلط دې هغه سره مونږ نه یو کم پاجا سارا په یو سې طریقه باندې اوسې کې
یو بل نرخزه ارزو وای چې په یو خاص دیره کې دننه دی خپل دند کوي خو لیک څوک به هاي خوروي نو باید پولیس دې دغه دوی ته په ګوته کړي ځکه چې دوی هم د داسې خلکو ملاتړ نه کوي.
دوی دې په خپله په عزت باندې چې عزت والا نشي ورکولې سنور ستاون سره نشي کولی نو کم از کم په خپلو ډیرو کې دې پرېږدي چې په عزت خو پاتې کیږي که نه. کرایان یې خپلې ورکوي بلونه خپل ورکوي دوی ته مسله څه ده؟ دوی وایي چې دوی فحاشي په علاوه کم دي هغه فحاشي فحاش خواجه سره هغه دې ونیسي را دې ولي ټول میډیا مخامخ کې چې مونږ ته هم پته ولګي چې دا کم خواجه سره چې زمونږ کمیونټي بدنامي هغه پېښ خواجه سره دې مخې ته راولي.
په پېښور کې یو بل خواجه سره لیلا وایي چې دوی خو د ژوند نور بنیادي ضرورتونو لپاره اوازونه پورته کوي ولی اوس خو د دوی په خپلو کورونو کې هم په اوسېدو اعتراضونه کیږي.
خو لکه داسې مسله ده چې په خپلو کورونو کې زموږ په اوسېدو باندې اعتراض کیږي لګیا دی. هغوی اوس دا مسله دغه کړې ده چې کم مطلب دار د کمې علاقې کم مقامي خواجه سرا دي هغوی پاتې کېدای شي چې کم د بار نه راغلي دي هغوی نشي پاتې کېدی. او دراصل موږ ته چې دی نو کم زموږ ډېر کم مقامي خواجه سرا دي چې هغوی په خپل ښار کې پاتې کېدای شي کنی نو زموږ ټولو خواجه سراو ته په خپلو علاقو کې ډېرې مسلې دي ځکه چې زموږ خاندان یو بل خپل پردی نو په دغه وجه موږ خپلو علاقو کې نشو پاتې کېدی او موږ په نورو علاقو کې پوسې دو باندې مجبور یو.
ولې په دې اړه مو چې کله دغه پولیس چارواکي ظاهر شاه سره د بیا بیا رابطې کولو هڅې وکړې نو ورسره خبرې ونه شوې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو او قانون صوبایي محکمې مشر مقصود خان د پولیسو لخوا د یادې پرېکړې نوټس اخیستې دی. په دغه نوټس یا اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د پولیسو لخوا دا پرېکړه د نرخجانو د تحفظ د قانون په ضد ده او باید دوی ته دې جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د کوارټ ګنډیالي سیمې خلکو پرون د کوارټ پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د مځکو مالکانه حقونه ورکړل سي ځکه چې دوی پر دې مځکو د تیرو 200 کلونو راهیسې آباد دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ممتاز بنگش را کوي.
د مظاهرین وروسته ځایي مشر رهیب نور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو خلک د پاکستان جوړېدو نه مخکې آباد شوي نو صوبایي حکومت څنګه ویلی شي چې دا ځمکې د ګنډلي خلکو قبضه کړي.
صوبایي حکومت چې اوس کوم احکامات دوی خو دا خبره واضح وه چې چا د صوبایي ګورنمنت پراپرټي قبضه کړي. اټس مینس چې 47 آباد قبضه شوي دي. 47 آباد چې کومې د ټوله کراچۍ مجرو قبضه کړي ده. حیدرآباد وګوره ټوله جاګیرونه د هندوانو له قبضه کړي دي. لاهور وګوره سم نیم قبضه ده. نو په ګرځ بیا غونې راولي بیا غوتی خو دا جواز کړي چې را د ډیر زړه وو دا شروع کې غښې وي دي او دا مزګه مالکانه حقوق ورکړو او موږ ولا دې غې نه مخکي مغول دور نه موږ روان یو.
قانون پوه حاجی جلیل افریدی وویل چې دا ځمکه دوی ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې انګریزانو ورکړې وي. دوی سره د دې ثبوتونه هم شته او په عدالتونو کې مقدمه هم ګټلې. حکومت دې باید سرکاري ودانې په شاړو ځمکو جوړې کړي
چې موږ دغه ځمکه باندې قابض شوي نه وو. دا مو ته انګریزانو 1703 کې رکړې ده. 1876، 1903، 1972 بګه دا د موږ پسې انتقالونه شوي دي. خلکو عدالت کې مقدمه کړې دي. د حقوقي دخلکاري د 5 ملو دي او چې د حکومت څکه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه لږه پر بنجر از مکی ډیر شتا دي. نو مو حکومت د ریکش کو چې مو سره په حال د رحم وکي او مو سره د زنه ما کی مو کورونه د ماړنګوي او مو سره د انصاف وکي د از مکی د مت ملکیت کې لکه مو حق ته منه.
خنان افریدی وویل چې کوم خلک د 13.5 کالو راهیسې دلته پراته دي که حکومت د دوی د ځمکه او سیمه خالی کړي نو دا خلک به چیرته ځي. دوی زیاته کړه چې که حکومت خپل پریکړه بیرته وانه خسته نو دوی به د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
250 سال نه تقریبا په دې ځمکه مو پراته یو کنن دوه مو دین زینه وچته ای نو مو چیته بوڅو اخر دام یو سوچ ولا خبره ده. نو مو کچیر دو مو د ځمکه نه وچته ای نو مو دا یو چې مو ته ده مو بو سیده سو و دی سی ام هاوس ما خطابو سرا دی خزو نرو مشومانو وڑو سترو طول بازی که سمنو چی متا بندو باس وکا و بیدا زیاده تا واخد.
د یادونه ده چې د ګنډلی سیمې رقبه 40 کنالو نه زیاته خودل کیږي کومه چې سرکاري دستاویزاتو تر مخه د صوبایي حکومت ملکیت ده. چرته چې صوبایي حکومت د مختلفو میکمو لپاره ودانۍ جوړول غواړي بلخوا حکومتي چرواکو د ځایي خلکو احتجاج په اړه سندي ویلي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک کوارټ کې یوې جلسې ته په خپلې وینا کې ویلي چې د دوی حکومت به ډیر ژر ګنډلی، جرما، خاپور، چمبۍ او د نورو سیمو خلکو ته د سرکاري ځمکو مالکانه حقونه ورکړي خو لا تر اوسه د اعلی وزیر اعلان عملي نه کړی. شو ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري یو زده د تورخم پر لور د پاکستاني کسټم چارواکو ویلي د تورخم دروازې څلوري ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوی ده. دا چې دا څومره اضافه ده او ځایي سوداګر په دې اړه څه نظر لري د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په اړه راپور کوي.
د پاکستانی کسٹم یو چارواکی احسان کیانی مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم دروازې څلورش ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فارورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتي مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوی. نوموړی وایي په دو طرفه تجارت کې د څلوېښتو نه تر پنځه پنځوسو فیصدو پورې اضافه شوی او دا په دې یوه اونۍ کې شوی. پخوا به موږ د ورځې افغانستان ته مال وړونکي خواوشا یو سل اتیا ګاډي کلیر کول، خو اوس څه نږدې دوه سوه اتیا ګاډي کلیر کوو. او چې وزیر اعظم صاحب کومه خبره کړې وه هغه ټیک وه، نو هیله ده دا سلو فیصدو نه هم پورته شي. نوموړی وایي په سرحدي پولو باندې سمدستي د کار زیاتول یو پیچلی عمل دی او دا به وخت سره په مرحله واره توګه زیاتیږي. دا ځکه چې دې سره یو شمیر تکنیکي اړخونه تړلي دي. یو ځایي سوداګر واحد شینواری په تورخم کې مالونه کلیر کوي او وایي د دوی په کار کې ورسره تر یو حد پورې اضافه شوی.
بالکل مونږ کار ورسره ښه شوی دی، مطلب مونږ به چې مخکې مازیګر پورې درې لارې کړې، نو اوس ماخوستن پورې یو، لسو بجو پورې یو، پنځه لارې وکړو، شپږ وکړو. داسې فروټو والا دي، سبزی والا دي، هغه لس لس ګاډي بیچ کړو. اوس مثال پنځه لسو کا، شلو کا، پنځه ویشتو کا، خو بس صرف خبره دا ده چې کوم خلک بزنس سره مطلب تړلی شوی خلک دي کنه، دغه له لږ سہولت ورکه کنه، لږ سہولت په تګ را تک کې، نو ان شاء الله چې دا بزنس به بڑھاوږي. بالکل په دافتنی مکی چې کومه کنه کلیرنس زیات شوی دی.
په تورخم کې یو ایکسپورټر یا مالونه صادرونکی مجیب شینوار وایي چې په ایکسپورټ کې ترغی اضافه ناممکنه ده چې ترسو د اف بی آر لخوا لګول شوی اضافي ټیکسونه او بندیزونه نه وي ختم کړل شوی.
چوبیس گھنٹو تعلق بالکل ایکسپورٹ سره شته ده، خو مین خبره ده چې په ایکسپورٹ باندې موجوده وخت موجوده ټایم کې داسې سختۍ او داسې مشکلات او داسې پابندۍ دي چې هغه وجه نه ایکسپورټر چې کوم دی هغه د آزادۍ سره ایکسپورټ نشي کولای. دلته مطلب دی چې د ای پی آر طرف نه ډېرې پابندۍ دي، په کسٹم کې مطلب دی چې ډېر مشکلات ورته. نو زه دا وایم چې که ایکسپورټ زیاتوي دوی به ایکسپورټ آزادوي. ګورنمنټ آف پاکستان یعنی د ای پی آر چې کوم ډیوټی اینڈ ټیکسز دی هغه پورې محدودوي او ایکسترا چې کوم په دغه باندې مطلب دی چې مشکلات جوړ کړی شوی دی یا ایکسپورټر ته کومې پریشانۍ جوړې کړې شوی دی هغه به د منځ نه لرې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په اتلسمه په تورخم دروازه د څلورشتو ساعتو سوداګرۍ پرانسته وکړه او د هغې وروسته پرې د مال وړونکو ګاډو او عامو خلکو او ناروغانو تګ راتګ شپه ورځ پیل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اخوا بیا د ننګرهار سوداګر وایي چې لکه د تورخم لارې د بارون کولاریو پر مخ څلوري سات خلاص شوی، دوی په اسانۍ سره پر وخت سوداګریستو کې افغانستان ته راوړي او له افغانستان تازه میوي او نور سوداګریستو کې پر وخت پاکستان ته لیږي. د ننګرهار سوداګر د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د سوداګریستو د انتقال لپاره دي د تل لپاره د تورخم بندر څلوري سات پرانستي وساتل سي. نور تفصيل د باز محمد عابد په راپور کې واوري.
د ننګرهار سوداګر وایي چې اوس دوی کولی شي چې پر وخت افغانستان ته خپل سوداګریز توکي وارد کړي او دغه شان پاکستان ته خپل سوداګریز توکي په اسانۍ سره ولېږدوي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تنګړی ډاکټر مخلص وایي
اوس کولی شو کانټینرونه په وخت او زمان سره بیرته کراچي بندر ته رسیږي. زمونږ هغه جریمه چې د ډنټنشان او ډمبرج پر درشل کې مونږ ته لپاره مواجه و هغه څخه مونږ خلاص شو او په سهولت سره کولی شو چې مونږ خپل ترانزیټي اموال دوار خواهتا پا سهولت او اسانتیا سره تر سره.
په ننګرهار کې د ایرپن صدق شرکت مشر زبیولا شیرین وایي مخکې تر دې چې د تورخم بندر سلیری سات نه و پرانستل شوی، د دوی په سوداګریزو اموالو به زیات لګښتونه راتلل، خو اوس چې سلیری سات پرانسته شوی د دواړو غاړو په سوداګرۍ مثبت اغیز کړی دی.
اوس زموږ لپاره ډیر مفید او اسانتیا منځته راغلې ده. سلیری سات نه مونږ باندې کوم ډمرچ راځي، تجارت به انشاءالله نور به مخ په وړاندې لاړ شي. شي او وسم ماشاءالله ډیر خروان ده.
دا چې د تورخم بندر سلری ساته پرانستی په مارکیټ کې د سوداګریزو توکو په نرخونو څومره مثبت اغیز کړی. په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوانمل وایي
تمن لاره چې خلاصې نو د تجارانو اموالو ته بېلې ستونزې مالونه بازار ته راځي او بازار کې مثبت اغیز دای چې هغه ریټونه په خپل حال پاتې کیږي. زمونږ غوښتنه د دواړو ملکونو د مشرانو نه دا ده چې دغه د تجارانو د ستونزو د کمیدو په خاطر او دواړو ولسونو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه لاره د همیش دپاره د تجارانو په مخ خلاص وي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې ویاند شاکر الله ساپی د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې چې افغان سوداګرو د کراچۍ له لارې خپل سوداګریز توکي واردول نو په یوه کال کې د سوداګرۍ شرحه تر 3 میلیارد ډالرو اوختله، خو په دې وروستیو 3 کلونو کې دا شرحه 1 میلیارد ډالر ته راکمه شوې وه. د ده په خبره په تیرو 3 ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري 50% لوړه شوې ده او زیاتوي چې که پاکستان د افغان سوداګرو لپاره نورې سوداګریزې اسانتیاوې هم برابرې کړي نو د دواړو ملکونو د سوداګرۍ شرحه به په کال کې تر پخوانیو ارقامو 3 چنده زیاته شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
از موږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د روان میاشت پر 13مه د تورخم دروازې تر پرانستلو وروسته د ممندو او باجوړ کاروباریان هم غوښتنه کړې چې د نواپاس، ګورسل او غاخي پاس لارې د تجارت لپاره خلاص کړل سي. کاروباریان وایي چې په کومو شرطونو د تورخم لاره پرانستل سوه، همدغه شرطونه دي د ممند او باجوړ پر لار هم عملي کړل سي او کاروبار دي پر پیل کړل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د مومند او باجوړ کاروباریان وای چې حکومت د ګورسل، نواپاس او غاخي پاس دروازو د پرانستلو وینا بیا بیا خوکړي، خو لای هم دغه دروازې د کاروبار لپاره نه دی آزاد کړي. دوی وای چې د مومند او باجوړیانو یوازینی لوی کاروبار د افغانستان او په دغه لارو بکیدو، خو کال 2010 کې چې کړه اپریشن شروع شو دغه لارې بند شوې. نن وختونه په سیمه کې امنیت پزای شوی نو باید دغه لارې خلاص شي. د محمد عربستان محمد ګنده وسیدونکو دي او د جلال آباد به سامانونه راوړل، ولې له دې ځای به وړو او نور شیان هغل تر سوال.
کومه یو دوکان د کوزاګر دی او یا نو شنګ دا وړو وړو دکاندارانو دي ته خسترګي په لار زکړو چې د دې سمارات چې مونږ کوم کټلو کوم هغه نه څو ګټه به موږ د موتی و ډیر سہولیات دا چې کله شي یو تاریخ ورکو د 8 اگست په تاسو فور یارا کله نشولا آیا بل تاریخ مو
لالی شاه پختون یار د باجوړ چمبر اف کامرس مشر دی او هغه وای چې 2 ورځې وړاندې د پوځي مشرانو سره هم لیدلې چې په کده لارو د پرانستې خبرې هم ورسره کړې وي. دی خوشاله چې د تورخم لار به اوس شواروس آزاد وي، خو غوښتلې چې د مومند او د باجوړ لارې د هم خلاف شي چې کاروبار پی شروع شي.
یو بد قسمتي دا ده چې ټول خلک په مسافرو دي، خو یو سړي ته په خپل وطن روزګار ملاويږي دا غم مطلب دلته کورونه دي دا غو دلته غم خادي ده. موږ له اکبر باور دي خلک هم را کړی دي دلته به راځي ان شاء الله. خو اوس د بد قسمتۍ نه په باجوړ یا په مومند په دې علاقه کې څه کې بدلته نه شي. هغه خپل مطلب دی د روزګار او د دوټې مروټۍ لپاره خامخا ځان لته کول کړو. خو موږ یو ځل بیا هم اپیل کوم چې مطلب دی د څنګ په کم شرطونو باندې چې غلام خان کولاو دی، په کوم شرطونو باندې چې خیبر کولاو دی، بالکل دې مومند تړل لاره د باجوړ تړل لاره لای شي مونږ ته.
نو د دې وروسته مې د مومند نه پارلماني غړي او د سفرند قائمه کمیټې چیرمن ساجد مومند سره خبرې وکړو. نو هغه وویل چې ممکنه ده دغه لارې زر خلاص شي ځکه کاروباریانو نه علاوه قانونو ته هم په تګ راتک او غم خادي کې ډېر مشکلات دي.
د مې منډي نه ونی ساتر د ګورسل بارډر پوری د روډ مو زیاده 46 کیلومتر چې کومه ده منځوري ورکړه چې دا روډ بدی کې کولازيږي او زبردست روډ بدی کې جوړيږي. بل دا چې دی منګه ډېر زیات کنفرنسینګ ته تاسو وګورئ، کنفرنسینګ وشو د زمنګ د محمد قوم چې کومه ده د سی قبیله شته د اتصاخ او پاتې شي صدیق او پاتې شوري هغه چې کله د تخپل خپلوان او غم خادي کې شرکت کوي نو هغه په هغه تر هم بارډر باندې راځيږي. ان شاء الله دا بارډر چې کولاو شي یو زمنګ تک راځي کې اساني چې بل دلته د روزګار کې مواقع دي هغه ورسره زیات شي.
او یاد دي چې 2 ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو غړي سردار حسین بابک او د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې غړي اکرم دورانی هم غوښتل چې د باجوړ تر جنوبي وزیرستان ټولې تړلې لارې د کاروبار لپاره آزاد شي چې د خلکو کاروباري ژوند ورسره ښه شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
مشتخبل خاوره.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.